تلری چې اوس مثلا کزه دیو چی د خپل شربت ګڼه مثلا ک صرف سره بیانو ما شاید کې ګڼه یا غو دغه 500 هم بیان نکړای شو مګنه یا هغه دغه هم دا کلتوري هغه دودونه او رواجونه
فکر نکوي چې فکر نکوي چې په هنر کې او یا په هر هغه څه کې چې ولست ګټه رسی شي کلتوري مسائل اړخ ته کو او شپې پرې کېشتو
نو دا خو کار دی خو کاشکې چې داسې وشي.
لکه سیر صاحب مننه چې د ازادي راډیو د ادبي مجلې په پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته.
ازادي راډیو مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
وړاندې د ښاغلي عصمت الله ظهیر مرکه اورېدلای سي. خو اوس د یو حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی الولي.
کیمیاګر د برما د خلکو یو نکل ونه وی وخت یو انجلۍ په یو ځل میمه یې نشوه او د واده فیصله یې سره وکړه. انجلۍ د پسرلی په یو خولي ورځ واده شوه او پلاره د خوشاله ژوند دعاګانې ورته وکړي. د دوی ژوند ښه خوشاله وو خو یو مشکل پکې وو. له زلمی سره د لیونۍ تند و چې خوري په سرو زرو بدل کړي. د بخپل میرمنې ته ویل زه کیمیاګر یم او کیمیاګری له نورو چارو فارغ آرام ذهن غواړي. هزار زو منو چې میړه یو کاروبار لرلای. یو ورځ میړه ته وویل زما زړه نه غواړي چې بلته محتاج ووسو ځکه خو ډیر زحمت باسم. خزی رښتیا ویل د هر ورځ د ویلو په غاړه را بوټی دلی صبر راټولول او د کلی یو بسګر دی ورکول چې ورته وی پلوري. بسګر به د ترلاسه کړیو پیسو کمه برخه دی ته ورکوله. خزی میړه ته ویل که ته همکار وکړې نو دومره پیسې به ومومو چې یو وخت ځمکه ورباندې راونیسو. خو میړه یې سر وخوځوه، معنا دا چې نه کار نه کوم. د خپلې ګرانې میرمنې ته وویل یقین ولره چې راسته ډیر نږدې شوی یم، بس یو څه نور وخت هم راکړه. که خدای کول په کم وخت کې به په سرو زرو باندې د خاورو د بدلولو په چل پوه شم. خزی ورسره ومنله او چې څه وخت نور هم تیر شو خزه پلار ته ورغله چې د میړه د مرموزو چارو په باره کې مشوره ورسره وکړي. دې ته معلومه وه چې پلار یې هم یو وخت د کیمیا په باب معلومات ټولول. پلار چې د خپل زوم په اړه د لور خبره واورېده لور ته یې وویل موږ ټول لیونۍ ارزوګانې لرو، زه به له ده سره خبرې وکړم، ته ورته ووایه چې سبا راشي ما وګوري. خزی چې خپل میړه ته وویل چې پلار یې د کیمیاګری په باره کې څه ورته ویل غواړي ډیر ناکرار شو، ځکه د ګمان کاوه چې کار یې ډیر نږدې کړی دی او هسې نه خسر ورباندې زوره ورشي او ټوله خواري یې په اوبو لاهو شي. خو څرنګه چې ده د خپل خسر ډیر خاطر کوه نو په سبا کور ته ورغی. خسر یې د تصور برخلاف نه ورته په قهر شو او نه یې نصیحت ورته وکړ چې له کیمیاګری لاس واخله. خسر یې په غوږ کې ورته وپوسنیده زه هم یو کیمیاګر وم او ډیر نږدې و چې خاوره په طلا بدله کړم، مقصد ته بیخي ډیر نږدې وم. زلمی حیران پاتې شو چې خسر یې هم د ده په څیر لیونۍ تنده لرلې ده. ورته ویې ویل عجبه ده ته هم کیمیاګر وې، زه خو اوس د کامیابۍ په غاړه ولاړ یم او بیا یې خپلې ټولې زده کړې طریقې او ترسره کړې تجربې ورته بیان کړې. خسر د زوم خبرې په ورین تندي واورېدې. وروسته یې وویل تا هو به هو هغه څه کړي چې ما تجربه کړې وه، ته د راز پیدا کولو ته نږدې شوی خو یوه شي ته دې نه دی پام شوی. که هغه هم در سره وي نور نو خاوره په طلا بدلولی شي. ما ته د وخت په تیریدو سره هر څه معلوم شول، خو ارمان چې اوس ډیر بوډایم او دا فرصت را سره نشته چې خاوره په سرو زرو بدله کړم. بوډا خو سر لا خبرې نوي تمامې کړي چې زلمی زومې وویل زه زلمی او پیاوړی یم، زه به دا عنصر چې تاسې ضرور ګڼئ خامخا ومومم. بوډا سړه سا وایسته وویل ډیر کار غواړي. زومی ورته وویل بس دومره راته ووایاست چې څه وکړم، زه له کاره نه ویریږم. بوډا وموسېده وویل ته هغه سپین بخونې دوری ته ضرورت لري چې د کیلې په پاڼو باندې پرتې وي. البته د هرې کیلې د پاڼې سپینه دوړه نه، بلکې یوازې د هغې کیلې چې تا پخپله کرلې وي. زلمی وویل آسانه کار دی، زه به پخپل لاس کیلی وکرم، د پانو څومره دوری ته ضرورت دی؟ بوډا وویل دوه پاوه. خو ته دا راته ووایه چې ډاډه یې چې دومره کار به وکړي؟ ځوان ځواب ورکړ هو. بودا وویل ډیر ښه، نو که تیار یې زه به پیسې درکړم چې ځمکه ورباندې واخلې چې د کیلې بوټي ورباندې وکړې، او که چیرې ټینګه ژمنه راسره کوي چې زما د لور په شمول به هیڅ چاته نه وایې، زه به هغه جادویي اورات در وښیم چې د خپلو کیلو په پاڼو یې باید ووایي. زوم ټینګه ژمنه وکړه او خسر یې هم جادویي وردونه ور وښودل او هم یې د ځمکې د رانیولو لپاره پیسې ورکړې. زلمی ځمکه راونیوله، ځمکې ښه خاوره لرله مګر په کبلو پوښلې وه. زلمی په ونه یو خواري وکړه چې پاکی کړي، او څو نورې ونه یې د ځمکې پیوې کولو او اورولو او کرلو تیر شوې. چې بوټي راشنه شول او پاڼې وکړې، په هر بوټي یې جلا جلا جادویي اورات وویل، او هغه د چا خبره شپه ورځې په ځان یې وکړه چې د کیلې د بوټو سم خدمت وشي. د بکرۍ ورځ د پټو په پاللو، للون کولو، اوبولو او نورو چارو تیروله. کله چې بوټو کیلې وکړې او کیلې د راټولولو او خرڅولو شوې، زلمی په احتیاط سره د هغو د پاڼو په مخ پراته ګردونه راغونډ کړل او په یوه مرتبان کې واچول. راټول کړی ګرد چې وتاله ډیر کم و، او دی پوه شو چې باید د کیلو لا زیات بوټي وکړي. زلمی د خرڅو شویو کیلو په پیسو باندې نور ځمکه راونیوله او نور بوټي وکړل، او لا زیاته خواري یې ورسره وکړه او ګردونه یې راټول کړل. او بالاخره هغه وخت هم راغی چې د په لاس د کرل شوی او پالل شوی کیلو د پاڼو دوړه دوه پاوه شوه. زلمی سخت خوشحاله شو، د دوړي مرتبانونه یې راواخیستل، په منډه منډه د خسر کره لاړ، او بوډا چې مرتبانونه ولیدل تنده یې وغوړېد. ویې ویل فخر در باندې کوم، ډیر زحمت دې ایستلی دی. زوم یې ورته وویل اوس نو راته ووایه چې خاورې به څنګه په سرو زرو بدلوم. بوډا وویل خامخا به دې پوه کړم، خو غواړم چې لور مې یې هم واوري. ورشه راوی بوله او ورته ووایه چې یو کار په مخ کې دی او تاته اړتیا ده. ډیر وخت نه و تیر چې زلمی له خپلې ښځې سره د بوډا کور ته ستون شو. کله چې درې واړه سره یو ځای شول، بوډا لور ته وویل ګرانې لورې، په هغه اوږده موده کې چې میړه دی د کیلو د بوټو د پاڼو دوړه ټولوله، تا څه کول؟ نجلۍ وموسېده، ویې ویل زه په دې بوخته وم چې کیلې تر بازاره پورې سلامت ورسوم او په ښه بیه یې وپلورم. پلار یې بله پوښتنه ورنه وکړه، نو له دغه خرڅلاو دې څه پیسې زیرمه کړي دي؟ نجلۍ وویل هو، زما میړه بیخي ډیر زحمت وایست او عواید مو ښه و، زیرمه مې ډیره ده. پلار یې ورته وویل ذخیره دې راښکاره کړه. نجلۍ کور ته ستنه شوه او له دوو کڅوړو طلاو سره راغله. پلار ورته وویل کڅوړې همدلته کېږده، ته ووځه. چې نجلۍ ووته، پلار یې د کڅوړو طلاوې په خاورو باندې واچولې. بیا یې زوم ته مخ واړوه، ورته ویې ویل بچیه ښه ورته وګوره، تا خاوره په طلاو بدله کړې ده. زوم په اوله کې حیران پاتې شو، مطلب یې وانخیست، خو وروسته بیا دې نتیجې ته ورسید چې خسر په حقیقت کې د نړۍ په ټولو کیمیاګرو کې لوی کیمیاګر.
دوه ونې لمخه په غزنی کې کلیوال ادبي ملګرو د ښاغلي عصمت الله زهیر د فرنګي اڅو د قدرونې غونډه جوړه کړې وه. ښاغلی زهیر غزنی ته راغلی و، نن سبا کابل کې دی. زهیر له څو کلونو راهیسې یوه مجله چلوي، ګڼې ژباړې یې کړې دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. زهیر صاحب ستړی مسې؟
خیر اوسې ومان صاحب، خدای دې راوله، ډېر خوشحاله سوم په لیدون.
ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. زهیر صاحب، زه داسې خبر شوم چې غزنی ته راغلی وې او یو څه مناسبت و، کېدای سي په دې یو څه خبرې راته وکړي.
استاد، کندهار ته راغلم، د عبدالکدیم پتیال په یاد یو غونډه وه، د انارګل مشاعره وله، د هغه وروسته غزنی ته رالم، د غزنی کلیوال ادبي ملګرو، چون چې زه خو د دې دغه نه وم، خو د دوی دومره مینه وله چې بیخي یې زه د ټول عمر دپاره پوره وړی کړم. یو غونډه یې راته نیولې وه، نو رښتیا هم غزنی زما ارمان هم و، لیدلی خو مې و دومره په تفصیل سره مې نه و لیدلی. نو دا هلته یو غونډه راته نیول شوې وه، هغه غونډه کې مې شرکت هم وکړ، ملګرو ډیره زیاته مینه راکړه، دومره مینه یې راکړه چې زما یې سترګې د اوښکو راډکې کې. او غزنی چې چون د افغانانو یو ډیر محبوب ښار دی، یو ډیر لرغونی او تاریخي او کلتوري ښار دی، هغه مې په ډیر داسې په تفصیل سره په اړه ښځه توګه وکتلو.
زهیر صاحب، ل څو اثر مو په خبري باندې چاپ دي او څو نه چاپ دي په دې ورستو کې مې د سیمه اوریدلې دي چې ژباړو ته مخه کړې ده یو څه مو په دې ورستو یو کارونو باندې خبرې راته وکړې
مننه استاد د شاعري او ټولګه مې چاپ ده په 2011 کې چاپ سو د سندرو وشکي او داغه په څنګ کې مې استاد په تاریخ کې کار کړی دی د پښین لند تاریخ مې لیکلی دی دا هغه سپسر په څنګ کې مې فیض محمد غازی چې یو ملي اتل و د افغانستان د پاره یو دفاعي سنگر ولو د انګریز په خلاف جنگیدی چون بدبختانه چې فیض محمد غازی سره امیش میرنۍ سلوک سوی دی چا یاد کړی نه دی نه دلته په لوی وطن کې نه الته په د فیض محمد غازی په نوم یو وړوکی د تاریخ کتاب ولیکي چې بیا یو درې میاشتې مې بندم ور باندې تیر کړلو دا هغه بعد مې استاد د لبنان د جبران خلیل جبران سانډ اند فوم چې هغه په پښتو کې نو ولو لنډ ادبي ټوټې ولې هغه مې د زګ او د شګ په نامه باندې ژباړلې دي او څه مې د سي فلسفيانه غوندې افسانې دي لکه شیطان طوفان څو افسانې مې نورې د ژباړلې دي په دې ورستي کې مې اوس د جبران خلیل جبران یو ډیر عجیب غوندی ناول دی چې د پښتنو هیڅ ورته پام نه وو د سیدې لکه خاص زما د چاپریال سره سرخی د وای صاحب د ماستر په نوم هغه مې د واکمن د ژغ په نوم باندې ژباړل دی چې د غزنی ملګرو د راڅخه وغوښتل چې دا ناول به موږ درته چاپو د کرشن چندر یو څه افسانی مې راخستی دی هغه مې ژباړل دی د ساده تاسن منټو یو څه افسانی مې ژباړل دی یو بل سیاسي کتاب دی چې داتا پیروز الدین منصور د ملتان په جیل کې لیکلی دی مولانا مودودی پر تصوراتو باندې یو سیاسي لیکنه ده هغه مې ردخ کړی ده خو ځینې شیانو ته مې نورم پام دی لکه د ویل داروین چې هیستوري آف د فلسفي چې ځکه چې موږ پښتانه د فلسفې په اړه باندې ډیر غریب خلک یو هغه ته مې فکر دی ځان مې ورته جوړ کړی دی خو یو بل کتاب چې یو ډیر غټ کتاب دی تقریبا 200 مخه لري د عبدالله ملک کتاب دی افغانستان جدید او قدیم هغه مې تقریبا یو 300 مخه ژباړلې دي قربان دي لګیم دغه سینه یم ناس کار ور باندې کوم
کور ودان زهیر صاحب زنه پیغام چې په کوټه کې به تخلیق ډیر کی او کبا ژباړې ډیر کی تاسو چې کتابونه انتخابوي معمولا کوم معیارونه په پام کې نیسئ یا فرضاً هغه ټکي چې تاسو مجبورایي چې دا اثر باید وژباړئ
استاد یو بل د یادونې ټکی دا دی چې زه د پښین موسیدونکو په پښین کې تقریبا د نن څه شل کال مخکې ما یو درې میاشتنۍ مجله را فایل کړله پلوشه چې په کې ما سره ډیرو لیکوالو کومک کوي هلته ما و ژباړې ته فکر کوي بیا چې هلته یو څه موده مې د زیابلک په دغه دوره کې په زندانونو کې تیره کړه نو چې زندان را ووتم بیا رالم افغانستان ته نو بیا برته چې ولاړم د وسنا په نوم باندې تر اوسه پرې څلور کال کېږې درې میاشتنۍ یو مجله چلوم خو غټه پاملرنه زه ودې ته کوم چې ژباړې را مخته کړم زه د ژباړې انتخاب همیشه هغه کوم چې زما ټولنې ته د بدلون یا د تحمل په دغه باندې یو څه ورسي او زما خلکو ته فکری بدلون ورکړي هغه ژباړې نه کوم چې اسې زم شخوند بر باندې ووم او خلک هم زما ټولنه م شخوند رو باندې ووي او ګټه نه ورسیږي د مهم د کتاب معیار داسې د کوم چې یو خو اغه په پښتني افغاني جامع سره یا د موږ د کلچر سره ټکر ونه لري او دوی مدای چې مشته په ټولنیز او فکری توګه باندې مشته ګټه ورسي مثال داسې در کوم د پولو کولو د الکیمیست ناول رالی نړۍ کې نوبل یافتم سو نړۍ ټوله په مخه واخسه اری جی به تولاړي نو مام پروفیسور نسیم ازګزیته دا خو اسو کو چې د کیمیاګر په نوم یاته پښتو کو یا لکه د کاپکانو مژوریدلی وو خو د څه شاکار یا ناول مژ نه درلود نو په هغه کې د ټرایل په کوم مکمن ناول چې ولو هغه مې مو دغه ته نسیم ازګزیته وویل دغه سې چې د ناول وګورم چې زما ټولن ته نوښته مرکی فکری بدلون مرکی او پس ما خلکو ته فکری خوراک مرکی نو اڅه کوم چې هغه شی را دغه کمره وجبړم د تاریخ په اړه کې یو هغه تاریخونه دي چې د مژ پښتنو ته ډیر بد ویل دي کلم بني اسرائیل کې کله جرمنیانو سره جوړ کې کله چیش سره جوړ کې نو اڅه داسې کوم چې سیاسي تاریخ یعنی که خصوصا د دې څلورو کلیزو څخه چې ما په لوی یو وخت کې ځکه دا لوی یو وخت دی از مشته د قبلې سمبول لري نو زموږ چې چا د مشر سره وفا کړی هغه شی مژ وجبړو یا
زه د پښتو سره لکه لایک صاحب سو زرین انزور سلو ول پات سلو د غشانم کله کله زما اردو د څه زده نو د غشانم ز اردو ژبه تور کوم چې مش دغه معیار لرو مش خالي د جنگجو خلک نه یو وجون کې خلک نه مش ونری خلک مهربانه خلک مینناک خلک
تر اوسه مو اردو ته کوم کتابونه ژباړلې
استاد په بشپړه توګه مې کتاب نه دی ژباړلې د سیمې کړي دي چې د اباسین سپیدې د سلیمان لایق څخه د هغه سمې ځینې شان انتخاب کړي دي ځینې کسیمې انتخاب کړي دي هغه مې وړي دي او د سیمې د زرین انزور ځینې افسانې لنډې کیسې انتخاب کړي دي هغه مې ژباړلې دي یا د ګلباچا الفت ځینې نثرونه لکه اوس بیګنا بندي د دربارونو ډېوې د شاعر سوغ یو دغه سی نور ځنې کسې چې دي هغه مجبړلې دی وړې دي خو اوس دغه سی یو پلان لرم چې زه د افغانستان د سیمې ځنې شان اوس د سی په نظر کې لرم چې بشپړه څو کتابونه وژباړم اردو دانانو ته وشکاره
زهیر صاحب علاوه له دغه ژباړو او چې مې پښتو تکوي یا مې له پښتو بیا اردو تکوي شاعري هم کوي یو شعر مراته ولولې
استاد ما خو بیا د غیب ټراجډي د چډیر شعرونه مې نه زده کیږي خدای سي ځنې ګډوډ بیتونه را یادېږي د دې اثر انزورګر به رسموي چیرې لوینو د دې دور شاعر به وایي د خپل اثر ترجمان یم یا استاد یو بل غزل را په یادېږي دا مطلع را په یادېږي اکلری څو د پګړیو ستاسو کلی زمو شار کې حساب وکي د سړیو ستاسو کلی زمو شار کې استاذ یو بل بیت را یادېږي چې سویر یادې ډکې سترګې مات زړګي وژړل چې سویر یادې ډکې سترګې مات زړګي وژړل دومره برباد شوم چې پر ما پردي سړی وژړل د یو بل غزل یو شعر یادېږي د دکن وای د بیار وای د دې شار د خلګو نه وای د دکن وای د بیار وای د دې شار د خلګو نه وای ورک پردی لیری د یار وای د دې شار د خلګو نه وای
نه خدای دې نکړي زهیر صاحب د پروفیسور صاحب راز محمد راز خوان تعالی دی او بخي د دوی آثار مو څنګه کړی دي ټول مو چاپ کړی دي پات دي کلا
استاد د پروفیسور صاحب شپږ کتابونه فکر کوم چې چاپ دي و دا نه کتابونه نور سره دي په دې ورسته کې چې مرکې دي استاد د دې څخه درې ورځې مخکې ماته د سکس روانیت یو فلسفیانه چیرنه یو فلسفه را ته ولیکل نو استاد لګیم قرار قرار خو موږ کوم د اقتصاد عجبه غوندي ګډوډي کله کله ډوډۍ نه سپیدا کولای نو ان شاء الله دغه شان را پاتې د پښتانه افغان ولس امانت دا به در دوی سپارو تر دوی به رسو
خدای دې توفیق درک زهیر صاحب
مننه
او ډیر مننه
قربان دي سم استاد ډیر خوشاله سم
خوشاله ډیر مننه
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
افغان تند لیکوال محمد هاشم ناصری تیر کال د نشئی چرګي پونوم د تنزونو یو ټولګه چاپ کړه په دې ټولګه کې د خاغلی ناصری 540 تنزونه راغلي دي چې د نوموړي په وینا د ډیرای تنزونو سوجي کلیوالی دی لاغره ورسته خاغلی هاشمی شاوخوا وست نور تنزونه هم لیکلی چې د سوجو لاړخه لمخکنه یو تنزونو سره فرق لري خاغلی ناصری خپل یو تنز را اوروي او پر خپل تنز تبصره کوي
یو تنز درته وایم چې سلی کې دی مدیر صاحب لزړه سره په موبایل خبرې کوي نګدی و میاشت می د پوهنتون د ډیپلوم په اخستلو پسې دونه منډه وکړي چې هغه د چا خبري د کلو شو تعلیم د پوهنتون په سرکونو پسې پاتشول یو لاسلیک براڅخه څو ورځې منډه او انتظار وخت اخیر د پوهنتون پولیسو نه تلاشي کولم چې و به یې لیدلم فقط دا یو پښتنه به یې رانه وکړه کارت ته به حال خلاص نشده ما ورته وویل نه ولا دا د تر اوسه دی خو ها خو منډه وهم بیل تلاشی به خوش کړم له پوهنتون می په سختو خواریو کار خلاص شو اوس نو په وزارت کې یوازې د ډیپلوم ثبت او رجستر راته پاتې دی. وزارت ته مخه کړه، له سخت تلاشۍ وروسته یې د ننوتلو اجازه راکړه. اړوند دفتر ته ورغلم. په دفتر کې دوه کسان د میزونو شاته په چوکیو ناست او په کمپیوټرو کې بوخت ول. زه له څو نورو مراجعینو سره خوا کې له دروازې سره په یو خالي چوکۍ کېناستم. د هغه نورو کسانو په لاسونو کې هم ډیپلومونه ول. زما او دوی کار په همدې مخامخ راته ناست مدیر چې ږیره او بریت یې دواړه خرولې او په پکه ککره یې د برق د ګروپ رڼا انعکاس کوي بند دی. هغه مو باید ډیپلومونه ثبت او راجستر کړي. موږ انتظار باسو چې کله به د نر زوی له کمپیوټره سر راپورته کړي او کار به مو راخلاص کړي. په همدې وخت کې ټلیفون ته زنګ راغی. د میز له سره یې موبایل ورپورته کړ او د خبرو لپاره ورسره د باندې ووت. کابو یو ساعت یې خبرې اوږدې شوې. په انګړ کې دیخوا هاخوا قدم وهي او خبرې کوي. موږ یې خبرې نه اورېدلې خو دی موتر کړکۍ نه لیدل. کله چې خبرې خلاصې شوې او موبایل یې په جیب کې واچاو، موږ مراجعینو هم له خوشحالۍ ګړچ 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 ناڼې تیرې کړې او د تیاری لپاره لږ لږ په خپلو چوکیو کې سره وخوځېدلو. له چهرې ډېر خوښ ښکارېده. د خپل میز تر شا کښېناست او له موږ نه یې وغوښتل چې یو یو تن په نوبت ورشي او کار یې ورخلاص کړي. په حاضرو کسانو کې زه پنځم کس وم. کله چې مې نوبت راورسېد ډیپلوم مې ورته ونیول. په همدې وخت کې بیا د موبایل د زنګ ګر شو. موبایل یې په میز زما او د ترمنځ ایښی و. تر د لومړی موبایل ته زما توجه شوه. د موبایل په سکرین مې ولوستل چې زنګ ورته دلم وهلی. حیران شوم چې زړه یې څنګه زنګ ورته وهلی. هغه د بغل میز مدیر ته یې وکتل. هغه ده ته وکتل، سره مسکی شول او په سترګو کې یې اشارې وکړې. زه نور پوه نه شوم خو په دې مې سر خلاص شو چې هغه دوهم مدیر ته ډېره حیرانوونکې نه ده. د موبایل پورته کړ، سلام دلم سلام. باز زنګ زدی. د زړه غږ یې هم ما لږ لږ اورېدل خو د لا حیرانتیا خبره لا دا وه چې د زړه یا دلم یې کټ مټ لکه د نجلۍ داسې غږ و. دی له موبایل سره بیا انګړ ته ووت او زه ناهیلی له هغو کسانو سره خوا کې کېناستلم چې تر ما وروسته یې نوبت و. دی له زړه سره لا موبایلي خبرې نه وې خلاصې کړې چې دولس بجې شوې. هغه دوهم مدیر هم له خپلې چوکۍ ولاړ شو. له جېبه یې د دروازې کلیانې راویستې او موږ ته یې وویل برن بیادره وقفه نان و نماز است. بعد از یک نیم بجه بیایید. ما دروازه را بند میکنم. موږ هم دیپلومونه په تخرګو کې ونیول. صدرونه مو را په اوږو کړل او له دفتره را ووتلو. په یوه نیمه بجه ورغلو. له نیکه مرغه لومړی نوبت زما و. دیپلوم مې ثبت او راجستر کړ. د مدیر او دلم خوږو خبرو ته چې ما کتل، د هغه نورو کسانو کار به حتما سبا او بل سبا ته پاته شوی وي. درنو اورېدونکو، دا طنز چې تاسې واورېدل تر ډېره بریده پورې ما پکې کوښښ کړی ده چې هغه کسان، هغه دفتري مسؤول کسان کوم چا ته چې مراجعین ورځي او د هغوی کار په دې باندې خپل وخت په غیر ضروري خبرو په غیر ضروري ټلیفونونو باندې تیروي، نو اړ سوم چې په طنزي بڼه باندې ورته ووایم او که مو کولای سوای چې په یو ډول همدغو خلکو ته یو فکر ورکو چې وروره تاسو ته چې دا کسان راځي دا هم 2000 سرګردانۍ لري او تاسو چې دلته ناست یاست معاش اخلئ د دې ټولو په عوض کې، د دې کارونو او د خدمت په عوض کې تاسو ته له بیت الماله معاش درکول کیږي، نو درته په کار دا ده چې په غیر ضروري شیانو او ټلیفونونو باندې او دیخوا هاخوا وخت ضایع نه کړې او خپل کار په ښه ډول باندې په مخ بوځئ.
راشلک پستر گکی میں خوشا راشلک پستر گکی میں خوشا شه پستر گو کی می خوشا مست جتا د پی غلطو شا رنگ ورنا د ظلم تو شا زما تک مل دلے بنتو شا جن میں ننا گے گا خون کبنا راشلک پستر گوکے میں خوشا راشلک پستر گوکے میں خوشا چت بل تم شو گری تڑے بڑی شنا راشلک پستر گوکے میں خوشا راشلک پستر گوکے میں خوشا
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
پٹپو کے پغزل کے